السلام علیکم، وخت سهار و بجې د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلوو چې زه سلطان محمد سرور د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د مجلې د پیل په خبری ریپورتونو کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هواد ملی امنیتي ځواکونه به په خوندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي، او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبری غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند، و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګجوب لای ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرایي پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید لسره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي. خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچیرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل کچیرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو څلورویشت او سو پنځویشت ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیه له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر احتیا سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوی ائتلاف کې چې 15 پته غړي لري رغنده ونده اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د دو اویا ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای
ده هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 21. جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 20. غزنی اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 10. ګردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 9. بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 0. او په بدخشان کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي 8.
درنو دوستانو، ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.15 او ریز سلطان محمد سرورم او دغه خبری مجله د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دغه خبری مجله کې به د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه په ګډه وورو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس صف.
محمد اشرف غنی دغه خبره وروسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو خپل کسان راغونډ کړل او وی ویل چې د کندوز جبهه ته لیږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په خپله ولکه کې اخیستی، خو د نورو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو تصفیه هم لا روانه ده. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په قندوز کې د ورستیو ناامنیو له کبله لشپګو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. نور ریپورتونه هم لرو. د سوریې په جګړه کې د روسي ځواکونو د ګډون په حق هم یو ریپورت اورو. د افغانستان د تحولاتو په حق له د نړیوالو ورسپانو مطالب هم درته خبرو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه پروګرام مهیروي.
زما نوم لمرای ساران زرغونه یم. د اکادمی پولیس ماوین د لیلیوناسیا.
څو کاله کېږي چې دلته راغلی؟
اوه کاله کېږي چې زه خدمت کوم پولیس ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. خغلی غنی پرون ماخام په یوې خبری غونډه کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قومندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره سلګونه جنگیالي چمتو دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپل څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیری استول شوی او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوی او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قومندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قومندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روح وطن پرستی ده. ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړ چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز در کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندز نخواهد داشت. ټول مې نن سر درد ورکړ.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې مشر جیلانی پوپل وویل، خاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو دوستانو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز ښار په خپله ولکه کې اخیستی، خو د نورو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو تصفیه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت وایند وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز د بیا نیولو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس په ټول هیواد کې په تصفیهوي عملیاتو ټینګار کوي چې باید پیل شي. نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې واوري.
بلاخره تر څلور ورځو انتظار وروسته افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز ښار په بشپړ ډول تر خپل واک لاندې راولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار او شاوخوا سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو عملیات لا هم ګړندي روان دي. د یاد وزارت دویان مرستیال دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ګډو هغو عملیاتو کې چې امنیتي ځواکونو لخوا همغږي شوي، وسلوالو مخالفینو ته درانده زیانونه رسیدلي دي.
د ښار کندوز قوت هایمه مستقر است، تصفیه جریان دار.
د کندوز په ښار کې زموږ ځواکونه ځای پر ځای دي او تصفیه روانه ده. په هر ځای کې چې مخالفین پټ وي، دوی نیسي او دغه ولایت ته نور قطعات هم داخلېدونکي دي. هوایي ځواکونه د وسلوالو څارنه کوي او په هر ځای کې چې پوسټ چې مخالفین دي هغه له منځه وړي. د کندوز ښار له پاکولو وروسته پلان داسې دی چې انشاءالله دا عملیات دوام پیدا کوي او د کندوز ولایت تصفیه هم.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت د کندوز ښار څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو خبره کوي، د افغانستان ولسي جرګه روانو نامنیو ته په کتو وایي چې په ټول هیواد کې د داسې عملیاتو اړتیا لیدل کیږي او باید تر سره شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په خبري غونډه کې په تیاړه خبريالانو ته وویل:
تقاضا میکنم با پیگیری ای عملیات
گوشتن کوم چې د دې عملیات په دوام چې اوس روان دي، نه دا چې واسي د کندوز ولسوالۍ کې پاتې سي، بلکې د عملیات سراسر سي، ځکه د ملي حاکمیت د دوام لپاره هغه ډیر رول لري. د څو شهرونو او ولسوالیو ازادي موږ او افغان ملت ته قطعا د قناعت وړ نه ده.
د دوشنبه په ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو چې بهرني جنگیالي هم ورسره مل وو، په یوه تهاجمي حمله کې د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ.
یوسف خان زادران د قندوز د وضعیت په اړه رپورټ درلود. دغه رپورټ پرون ماښام جوړ شوی و. وخت سهار 8:14 دی. درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښت. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و، 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول. خغلو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنی چپه 1290 او اف ام 10.15 اوري. له ملګرتیا مو مننه کوو. د خبرونه په دې برخه کې به غوښ شو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان د تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. فرشته جلالزئی دغه ځینو ورسپانو ته کتنه لري.
ګارډین ورسپانې د کندوز پر سقوط او بیرته نیول کېدو یو مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې لیکلي: پر انټرنیټ په خپرو شویو عکسونو کې په زغرده څرګندېږي چې افغان عسکر د ښار په مرکزي چوک کې د طالبانو بیرغ راکښته کوي. یوه کندوزي سړي ګارډین ته ویلي ډېره وحشتناکه شپه راباندې تېره شوه. د ورسپانې په لیکنه په کندوز کې د افغان پوځ د هوایي حملو شمېر نه دی څرګند، خو امریکایي ځواکونه ویلي چې د دوشنبې او چهارشنبې ترمنځ یې پر کندوز ښار شپږ هوایي حملې کړې دي. ګارډین وایي دا هم نه ده څرګنده چې طالبان له کندوز ښاره چیرته وتښتېدل. فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستاني لیکوال احمد رشید تبصره خپره کړې چې په کندوز کې د وروستیو پیښو په اړه ده، او په یو برخه کې راغلي د کندوز د سقوط اغېز به شایي په ډېرو نورو سیمو کې محسوس شي. د منځنی ختیځ او شمیر غربي هیوادونو ډیپلوماټانو او استخباراتي چارواکو په دې خبره موافقه کړې چې طالبان ټول افغانان نه دي. پر کندوز په حمله کې د ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان وسلوال چې د ازبکستان د اسلامي تحریک جندلا جماعت انصار الله او د سینورو سیمه ییزو ډلو غړي دي شامل وو. احمد رشید لیکلی پر کندوز په حمله کې د چین یوغور مسلمانانو چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر بیرغ لاندې دي، چچنیانو او حتی د داغستان وسلوالو، د القاعده غړو او د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش برخه درلوده. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی چې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو کلن شو او د هیواد د شاته تک په حال کې دی. د نیویارک ټایمز دغه مقاله د ارشاد احمدی په نوم یو افغان لیکلی ده. د مقالې په دوام کې راغلی په افغانستان کې چارې د هغو پریکړو په مخالف لوري روانې دي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په سیاسي موافقه کې سلا ورباندې شوې وه. د مقالې د لیکوال په باور داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او دا چې حکومت په یوه حساب ورکوونکي سیستم بدل شي له حده لوړه توقع ده. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت رهبری حتی په ډیرو بنیادي مسلو لکه د والیانو او لوی څارنوالو په ټاکلو کې ناکام شوی دی.
د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په قندوز ولایت کې د ورستیو نو امنیو لامل له شپږو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. د تخار دی والی ویان سنت الله تیمور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر لوړیږي، مسؤل ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په همدې وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزه اداره وایي چې دوی په خوانی زیرمشوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلې دي. نورحال د خان محمد سین په ریپورت کې
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې هر ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د ورستو نامنې علماله تر دې دمه لشپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. خاغلی تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکی، دشت ارچی او خواجه غار له ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
اوسمهال لشپړ ضرورت څخه زیات بې ځای سوي تخار ولایت راننوتي او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسې کوم امکانات چې موږ لرو کافي نه دي او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او دغه ولایت ځینو سوداګرو له بې ځایه شو کورنیو سره مرسته کړې ده. دغه هم وویل دغه مرسته کافي نه دي او دغه کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلواله طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ لماسپخینه ورسته ونیو، خو په هغه عملیاتو کې چې لتیر شپې راهیسي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوی وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغله ده. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو سلو پنځوس وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریای ما و دوایر دولتی و غیر دولتی هم روید
لکن وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی و غیر دولتی اداری مخته زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دست رسلیب اداری کندوز تا پسیر مسی موکی لسباندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه بیزای شوی په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت، یو این ایچ سی آر او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بې ځایه شو سره مرستې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو د سهارنی خبری مجله په دې برخه کې د منځنی ختیځ د تحولاتو په اړه ریپورت لرو. د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباری وکړه. روسي چارواکو ویلي چې په دې بمباری کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي روسي پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغه وسلوال اپوزیسیون بمباری کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جنګیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت جزئیات احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حمله په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو هم دراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمباری کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل
if it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist,
یو څوک د تروریست په شان ښکار شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suriya ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi. روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیزو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حال کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د ژوند رنگونه
زمانوم لمړی ساران زرغونایم نم اکادمی پولیس ماوین د لیلی اونسیا
څو کال کی چې دلته راغلی
و کال کی چې زه خدمت کوم پولیس ته
دلته کوم کوم کارونه کوي تاسو عملاً درس ورکوي اداري کار ورکې څه کار مده
ها اداري کارونه کوي دلته انجینر راځي درس وایي د سربازی کورس لرو د ساتنمنی کورس لرو د ترکیه نه چې د انجینر زی د سلورمیاشت شپږمیاشت افسری کورس وایي دلته راځي د شپې دلته شپې کوي دلته کارونه جوړیږي بیا زی ترکیه ته موږ دغه خدمت کوو اداري کارونه کوي د دې اشارې پاته کوم دغه خدمتونه کوم غوای وخت درس هم کوم تاکتیک مضمون جام نظام جون ته چې فارغ یم سپورت ور کوم د شاګردان ته دغه کارونه
څنګه بیا لباس مو څنګه د پولیسي لباس کې ګرځي ساده ګرځي تر رقم ده
تاسو خو معلوم دی پجامې کې ډیر خبرې دي موږ د کور چې رازو شخصي رازو دلته اتاقونه لرو الماری لرو درشګان لرو چې رازو اته بجې یونیفورم اغوندو سلور بجو پوری بیا چې زو کور ته بیرته یباسو هلته خپل د ځان دپاره چې په لار کې خلک پر موږ هم فرضېونه وایي هم دفاع کو د ځان څخه څنګه وکړو؟
کورنۍ کې مو څو غړي دي، زامن مو اولادونه مو شته، هغوی څه وایي تاسو د وظیفې په اړه؟ خوشحاله دي درنه نه دي څنګه؟
اوس زامن مې ډېره خوشحاله دي، ځکه چې د دوی مشکلات هم زه حل کولی شم. او پنځه یالونه بچیان مې دي، یو نجلۍ ده واده شوی دی، یو مې سوی واده کړی دی، نور نو درې بچیان مې درس وایي. دوی ډېره خوشحاله دي، مادر وایي ته پولیس یې، موږ هم بوز پولیس کمال سمه ده، تاسو پر تاسو باندې د پولیس درس وایم.
او څنګه ده ژوند مو څنګه تېرېږي؟ معاش عاید چې لرئ ښه ده، پرې ګزاره مو پکېږي؟ څنګه ده، څه غوښتنه لرئ دولت نه؟ مثلا تاسو ته به نور څونه زمینه برابره کړي؟ چې
دولت نه د ځان غوښتنه ده چې د ښځو ازادي برابره کړي، د ښځو چې یو ځای غواړي تحصیل کوي، پولیس یې څه د ډاکټري درس وایي، څه پوهنتون وایي. او د فامیلو څخه خواهش لرم چې د نجونو باندې درس وایي، چې آینده خپل ژوند جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند رنگونه د پروګرام د دې برخې په اوریدو سره پښتو سارانی خبری مجله پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور د 8 بجو په خبرونه کې له تازه مطالبو سره بیا هم ستاسو خدمت کې. خو اوس چې د استودیو